ترکیه، اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د ځنګړو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ ترکیه، اسلام او ډیموکراسي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پروګرامونو په دې لړۍ کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی، په دې هیواد کې د مذهب رول څه دی، او دلته دین زده کړې په څه توګه شدل کیږي، ډیموکراسي یې په څه حال کې ده، د اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه له افغانستان او پاکستان سره ترکیه له مذهبي او سیاسي پلوه په څه ډول توپیر لري. دا او د دې سربیره به د نورو پوښتنو ځواب هم ولټوو، او له ترکیه سره به پر اړوند نورو چارو بحث وکړو. دا اونیزو پروګرامونو د دې لړۍ جوړولو لپاره مې د ترکیه بیلابیلو ښارونو ته سفر کړی، او د ترکیه د دینی عالمانو، پروفیسرانو او زده کوونکو سربیره مې هلته له میشتو افغان او پاکستاني زده کوونکو سره هم خبرې کړې دي. پروان پروګرام کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی، او په دې هیواد کې مذهب څه رول لري. ترکیه د آسیا او اروپا په نیمه وچه کې پروت هیواد دی چې څه باندې 4.5 میلیونه نفوس لري. د ترکیه ټوله ساحه څه باندې 3,83,000 مربع کیلومتره ده، چې 3,200 کیلومتره پوله له اوبو سره او 2,648 کیلومتره پوله له وچ سره لري. ترکیه له 8 هیوادونو، ایران، عراق، سوریه، ارمینیا، آذربایجان، بلغاریا، جورجیا او یونان سره ګډه پوله لري. ترکیه یو 8 ایالتونه یا صوبې لري، چې 8 په آسیا او 3 په اروپا کې دي، خو استنبول چې د ترکیه تر ټولو لوی ایالت دی، نیمه برخه په آسیا او پاتې نیمه برخه په اروپا پسې تړاو لري، چې د مرمره نومي سمندرګي له لارې له یو بل څخه بیلیږي. په سیاسي توګه ترکیه یو جمهوري هیواد دی چې پارلماني ډیموکراسي لري، خو په دې هیواد کې سینټ یا د مشرانو جرګه نسته، بلکې یوازې قومي اسمبلی یا ولسی جرګه شتون لري چې د غړو شمیر یې 1500 دی او ټول د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. اوسنی ترکیه هیواد چې پر کومه مځکه پروت دی، له تاریخي پلوه د اناتولیې یا وړوکې آسیا سیمه ګڼل کیږي، چې زرګونه کاله زوړ تاریخ لري او د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پاچاهانو واکمني پر کړې ده. اناتولیا چې د ترکیه زوړ نوم ګڼل کیږي، اوس هم ځینې وخت د ترکیه د آسیایي برخې لپاره کارول کیږي، بلخوا د ترکیه اروپایي برخې ته تراکیه ویل کیږي. دا چې اناتولیه یا پخوانی ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی، د ترکیه په قونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو یا دینی علومو په پوهنځي کې د کلام د څانګې رئیس پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وای، ترکیه ته اسلام په همغه لومړی پیړۍ کې راغلی لکه چې پیل وسو.
ترکیه نن اسلاملاشماسه حادثه تا خلفای راشدین دنمینه کدر
ترکیه ته اسلام د خلفای راشدین په دور کې راغلی دی. که هر څومره د استنبول یا د پخوانی بزانس فتح ځنډیدلی هم وي، خو اسلام د اناتولیه یا د ترکیه د آسیایی برخې له لارې تراکیه یا د ترکیه تر اروپایي برخې او حتی بالکان هیوادونو ته په همهغه لومړیو وختونو کې رسیدلی دی. یعنی وروسته تر هغې چې اسلام راغلی، په همهغه لومړۍ پیړۍ کې ترکانو د اسلام دین همهغه شان په ځان تطبیق او پلی کړی لکه څرنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ورخودلی او خپور کړی و، او دې لړۍ په همدې شان دوام وکړ.
کوکلشیپ اوتروپ حالا دوام اتدینی سویلیبیلرز.
ډیری تاریخ پوهان سلجوقیان د لومړنیو ترکانو په توګه یادوي چې مسلمانان و. سلجوقیانو په لسمه میلادي پیړۍ کې د اناتولیه پر خوا مخه وکړه، او د یولسمې میلادي پیړۍ په دوهمه نیمایي کې یې د اناتولیه ختیځې برخې ونیولې. سلجوقیان هغه وخت پر مخ ولاړل کله چې الپ ارسلان په 1001 میلادي کال کې د هغه وخت د روم سلطنت بادشاه بازنطین ته ماتې ورکړه، چې په نتیجه کې یې د اناتولیه سلجوق سلطنت رامنځته شو. د ترکیه په استنبول ښار کې د استنبول پوهنتون د دینی علومو ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای، اناتولیه ته په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو له لارې راغلی، چې بیا وروسته د سلجوقیانو لخوا نور هم پر مخ ولاړی.
اناتولیه اسلام özellikle 1071 Malazgirt zaferi
الفاسنه اناتولیتا په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو لاري راغله دي روسته تر دې په ځانګړي توګه د سلجوقیانو د دریم بچا الف ارسلان لخوا د یو زر او یو او یایم کال د ملازګیر په جګړه کې تر کامیابی اورسته اسلام په دې خاور کې خپې ټینګې کړې او بیا یې پر شاتګ و نکړو
سلجوقی سلطنت په اناتولیا کې د 200 کلونو په شاوخوا کې پادشاهي وکړه خو په 1243 کال کې مغولو پر دوی برید وکړي چې په پایله کې یې سلجوقی اردو ته ماتې ورکړه او سلطنت یې په یو شمېر برخو کې وبېشل سو. تر هغه وروسته په اناتولیا کې عثمانیان راپورته سول او سلطنت یې جوړ کړي. دا چې عثماني سلطنت څه وخت او څنګه رامنځته سو په استنبول پوهنتون کې د دیني علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدرمیر وای د عثمان په نامه یو خان په 1299 کال کې د عثماني سلطنت بنسټ کېښودی.
د مغولو د حملو په پایله کې چې کله د اناتولیې سلجوقي دولت تقسیم شو نو په لسګونو خانانو او نوابانو کې وویشل شو. په دغو کې د عثمان نومي نواب خانی تر ټولو وړه وه چې بیا وروسته همدغه عثمان بیګ ارطغرل اوغلو غازی په 1299 کال کې د عثمانیې سلطنت بنسټ کېښودو. د دې سلطنت مانوي یا روحاني بنسټ ایښودونکي بیا د عثمان بیک سخر شیخ ادبالی او د اناتولی صوفي بزرگان وو.
عثمانیانو د وخت په تیریدو سره په نورو سیمو کې فتوحات وکړل او سلطنت یې وغځوي. د عثماني سلطنت یو مشر محمد په 1453 کال کې د روم د بازنتین سلطنت پلازمینه قسطنطنیه چې وروسته یې نوم استنبول سو هم ونیول چې وروسته نوموړي د سلطان محمد فاتح استنبول په نامه شهرت وموندي. عثماني سلطنت د وخت په تیریدو سره نورې سیمې هم تر خپل واک لاندې راوستي چې له اناتولیا یا اوسنی ترکیه او شاوخوا سیمو څخه نیولې تر بالکان یا د اوسنی سهیل ختیځ اروپا هیوادونه البانیا، بوسنیا، بلغراد، مقدونیا، سلووانیا او کروشیا، بیا د شمالي افریقا او بلاد الشام تر مصر، الجزائر، لبنان، سوریا، اردن، فلسطین او قبرص په ګډون یو شمېر سیمې د خپل واک په دایره کې راوستي. عثماني سلطنت په اناتولیا او شاوخوا سیمو کې په پیړیو پیړیو پادشاهي وکړل خو له 19 میلادي پیړۍ څخه عثماني سلطنت مخ په کمېدو سو. په ځانګړې توګه کله چې عثمانیان په لومړۍ نړیواله جګړه کې د مرکزي قوتونو جرمني، آسټریا او بلغاریا په خوا کې ودرېدل نو کله چې په جګړه کې ائتلافي قوتونو لکه برېټانیا، فرانس، روس او ایټالیې مرکزي قوتونو ته ماتې ورکړه نو عثماني سلطنت یې هم وبېشي. په همدې ورځ شپو کې د ترکیې د یو پوځي کمانډان مصطفی کمال پاشا په مشرۍ کې د ترکیې ملي غورځنګ پیل سو چې د 1922 میلادي کال د سپتمبر پر 13 نیټه قابض قوتونه ویسل او د نوې ترکیې دولت یې جوړ کړی. د همدې کال د نومبر پر لومړۍ نیټه نوی پارلمان په رسمي توګه د سلطنت د خاتمې اعلان وکړي او دا ډول د عثمانیانو 1423 کلنه واکمني پای ته ورسېدل. دا ډول د 1923 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په نوې پلازمینه انقره کې د ترکیې د خپلواک جمهوریت اعلان وسو او مصطفی کمال پاشا لومړی ولسمشر سو چې بیا وروسته د تا ترک یعنی د ترکانو د پلار په حیث شهرت وموندي. په ترکیه کې تر 1923 کال وروسته نوی حکومت د مذهب پر ځای ملت پالنې ته وده ورکړه او د اسلام په خواني ظاهري شکل ته تغییر ورکړي او پر مختللې دینداری رامنځته کړه. په دې دور کې کایوې خواته په جامو کې بدلون راغلی نو بل خوا د ترکی رسم الخط له عربي واړول سو او سوچا ترکی ژبه رامنځته شوه. په نوې جمهوریت دور کې ځینو کسانو د مصطفی کمال پاشا د رامنځته کړل شوو اصلاحاتو سره مخالفت هم وښودی، خو نوموړي د ترک ملت پالنې تر سیوري لاندې د یو موټی او خپلواکې ترکیې په مخه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د ترکیې په قونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د دینی علومو په څانګه کې د ټولنپوهنې ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګول وای په ترکیه کې هیڅ وخت هم دین لمنځه نه دی تللی، خو شکل او څرنګوالی یې تر بحث لاندې راغلی دی.
ترکلرین سلجوقلو عثمانلر داخل اولمک زره اسلامه خدمت اتمش
عثمانیانو او سلجوقیانو یعنی ترکانو اسلام ته ډیر خدمتونه کړی دي او لوی لوی مدنیتونه جوړ کړی دي. په ترکیه کې دین په هیڅ وخت کې هم لمنځه نه دی تللی او هر وخت موجود و، خو د سیاست او نظریې له پلوه یې شکل او څرنګوالی تر پوښتنو او بحث لاندې راغلی، خو دین د ترکانو د پایښت او بقا سبب او دلیل دی. زموږ په ټولنه کې همدغه دین دی چې وګړي پر پښو درولي او خلک راتلونکي ته د امید په سترګه ګوري. په پخوا وختونو کې دغه ټول د تصوف له لارې خلکو ته وړاندې کېدل.
په ترکیه کې په 1950 کال کې انتخابات وسول چې په پایله کې ډیموکرات ګوند واکمن سو او عدنان مندرس د وزیر اعظم په حیث وټاکل سو. د ډیموکراسۍ په دې دور کې په ترکیه کې په رسمي ډول مذهبي زده کړې پیل شوې، خو مذهب له سیاست او حکومت لیرې ساتل شوی او هیڅوک حق نه لري چې د مذهب په نامه سیاسي یا ټولنیز ډله جوړ کړي. که څه هم د ترکیې 99% وګړي مسلمانان دي، خو په اساسي قانون کې دا یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد دی. دلته د دینی چارو د بشپړتیا لپاره د دیانت په نامه د وزارت په ساتلو لوی ریاست فعالیت کوي چې د حکومت لخوا بودیجه ورکول کیږي، خو دا یو غیر سیاسي اداره ده. د ترکیه په پلازمین انقره کې د مذهبي چارو د ریاست یا دیانت د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجه وای په دې هیواد کې مذهب له دولت څخه بیل دی او هر یو خپل کار پر مخ بیایي.
ترکی از ا سیکولر کانتری اند د ریلیجن اند سټیټ ار سپریټډ فرام ایچ اذر.
ترکیه یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد دی او دلته مذهب له ریاست یا دولت څخه بیل دی. اندا چې د مذهبي چارو ریاست یو دولتي اداره ده، خو مشروعیت له ترکی دودونو یا رواجونو څخه اخلي. کچېرې موږ عثماني دور ته وګورو نو هلته د شیخ الاسلام یو دفتر او دیانت هم په یو ډول د هغه تسلسل دی. زموږ او د دولت ترمنځ اړیکه بس دومره ده چې موږ ته پیسې راکول کیږي او موږ خلکو ته دینی خدمات وړاندې کوو. او څرنګه چې ما وویل چې دیانت یو دولتي اداره ده، خو له ټولنې اسلامي سرچینو او ترکی دودونو څخه مشروعیت ترلاسه کوي. په ترکیه کې دیانت یا مذهبي اداري یا مذهب له سیاست سره هیڅ سروکار نه لري. دیانت یا د مذهبي چارو ریاست اجازه نه لري چې په سیاست کې ورګټ شي.
په ترکیه کې ټول جماعتونه یا مساجد او دینی مدرسې د حکومت لخوا جوړیږي او د ملا امامانو او ښوونکو ګمارل او دوی ته معاش ورکول هم د حکومت کار وي. دا چې دیانت د مذهب په ډګر کې څه ډول خدمات تر سره کوي پروفیسر ډاکټر محمد پچاجه زیاتوي.
The mission of Diyanet is to give religious service to Muslim Turkish people.
د دیانت هدف د ترکیه مسلمانانو ته مذهبي خدمات وړاندې کول دي. د بیلګې په ډول موږ د جماعتونو یا مساجدو لپاره امامان ګمارو یا ترې وحده د دیني زده کړو په برخه کې کار کوو، خو په ترکیه کې ټول زده کړې د تعلیم یا پوهنې د وزارت په کنټرول کې وي، خو لږ مذهبي زده کړې د دیانت لخوا ترتیبېږي، لکه په جماعتونو کې د قران مجید درسونه او داسې نور. د دې سربېره موږ د حج او عمرې په برخه کې خدمات وړاندې کوو او له ترکیې څخه هر کال 100,000 کسان د حج لپاره مکې ته لیږو. نوزموش کار دا ډول خدمات وړاندې کول دي.
ترکان د سلګونو کلونو راهیسی مسلمانان پاتې سوي او په یو یا بل ډول خپل دین پر مخ بیولې دي. په دې هیواد کې ډیموکراسي زړه سابقه لري او هر کس ته د مذهب ازادي ورکل سوې ده. ترکان په دې نظر دي چې د دولت او مذهب بیلوالي یو بل ته موقع په لاس ورکړي چې په خپلو ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ترکیه اسلام او ډیموکراسي لومړی پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. په راتلونکي پروګرام کې به په ترکیه کې د لژکیو او د ښځو د حقونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.